د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤول تاپیوا ګومو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټي نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار په بندیز ژور اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست، زه ملالی بشیریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلې دی، راغلي دي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دي. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی و. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنه وکړه چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته یې د دوی پر لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ
او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان د دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. ده زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوو د محکمه کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هم ویلې ده چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهیسې بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړوخیل صاحب، تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو دغه ورستی پریکړې ته په څه نظر ګوري؟
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د ورستی پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه داسې د شروعونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره، د ښځو له ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې. خو دوی په شروع کې زما په اند باندې دوی غوښتل چې ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به له د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیمې دفته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې ځکه چې همدارقم فکر کوي او دا جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په هغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادانې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې، تر څو پورې افغانان ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایسي وسیله دا 15 میاشتې په همدا رقم استعمالي، طالبان د رسمیت پیژندلو په خاطر هم بیا د ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنې ته لبیک ووایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت وپیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه فیصله هغه اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولدي، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختۍ طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت پیسه ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن کیدی چې د سیاسي مدرسو تاریخ باندې تحمل کړي.
بلی زه بیرته تاسو ته راځم کړوخیل صاحب. صالحي صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو واورېدل کړوخیل صاحب وویل چې طالبانو د ښځو حقونه سیاسي کړي دي، او دوی وویل چې د ښځو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده، دا د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې دا شپاړس میاشتې کېږي طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکړم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قرباني خوابدي کیږي؟
سلام تاسو او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته. فکر کوم مېرمن کړوخیل ښه ټکی د اشاره او پوزم تر ډېره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ذات، د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره، د ښځې له جنس سره اساسیت لري، او هغه د یوې فتنې په توګه مني. که تاسې بېلابېل روایتونه د وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده، او دا فتنه چې تر هغه د پورې محدودېدای سي دا به ښه وي. له دې خاطر چې نارینه او ته یو سالمه ټولنه ولرو، د ښځې غږ باید په ستر کې وي، د ښځې رفت آمد باید په ستر کې وي. ښځه بې له ضرورت نه، اشد ضرورت نه کور ونه وځي، او ښه ښځه هغه څوک ده چې د کور په چار دیوالۍ کې وي. نو دا د طالبانو ټوله هغه فلسفه ده. او له بل اړخه کې سیاسي تراوړو تر ډېره بورې پورې شواهد او آثار دا ښکاروي چې دا طالبان د ښځو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. له هغه وخت نه چې دوی د سیاست ډګر ته راغلی دي، که دا نږدې مثال نه راوګورو، د دوهې تړون ته وګورو، درېیم ماده یې مشخصا وایي چې طالبانو تعهد کړی دي د ښځو حقوق او د بشر حقوق په توګه درناوی کوي. بیا د دوی سره په مرکو په ویناوو کې وکتل شو، دوی ویل موږ به د ښځو حقوق ته درناوی کوو، ولې په مجرد د دې چې سیاست ته رالو دوی خپله بڼه بدله کړه، او خپل هغه اصلي څېره بېرته راوسته، او هغه ټول هغه په اصطلاح لابیګران چې دوی په دا تېرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي، د هغو پر مخ هم یوه کلکه څاپېړه ورکړې. په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی، وروسته له هغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړه، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق و، چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردیو نارینه او د امر بالمعروف د متصبینو په نامه درېدل، او سر تر پایه چکول، او بعد لغه په یوه بله بانه باندې جون له درسه ګرځول او زیر توري کول. دا کار پاتو چې دا اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهه. اگر چې دا زه ډېره له دې تصمیم نه ډېره زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کوم په طبیعي شکل باندې وزه دغسې دوام کړی، وروسته له درو څلور کلونو نور څوک نه درلودل، نجونې چې راسي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي، او بیا پوهنتون ته ولاړ شي. دې خاطر چې دوی ثانوي زده کړې د نجونو لپاره بندې کړې، یا دا تدریجي مرګ وسلاول روان، ولې په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي، او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي، او په نیمایي کې داسې یو فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسې اشاره ورته کوي، واضح دغه ښکاروي، تړاو ښکاروي. په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته، او د کنداري شیخانو سره کینی، او سم لاسه چې دوی ځي دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راولو، او په خپل شمله کې الزواهری راوړل، وروسته دوه ورځې دوی له تګ نه وروسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشین کیږي، او په هغه باندې حمله کې یو الزواهری وژل کیږي، او هغه ټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته، او دوه ورځې وروسته بیا د ښځو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کوي. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کیږي چې د امنیت په شورا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. له بلې خوا د بلاول بوټو خبرې هم که تاسو واورئ په دروسې کې نیویارک کې، هغه هم بې اثره نه ایسي، هلته ویلي اوس د طالبان باره کې دا خبرې کړي. نو تاسې که دا درې نقطې راوړئ سره یو ځای کې، واضح خبره ده ښکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزه او له وجود او له ذات سره حساسیت لري. دویمه خبره دا چې طالبان د خزه د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنوهنې د ابزار په توګه کاروي او هر هغه وخت چې په دوی باندې فکر کوي چې ولا د موږ د رسمیت پیژندلې وخت دی پر موږ باندې بندیزونه ډېر وي. په هغه وخت کې د ښځو د حقونو مسله د یو عمل په توګه وړاندې کوي، فکر کوي چې نړیوال به دوی ته امتیاز ورکوي. او درېیمه خبر دا چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده، د دې خاطر چې خره اواز علائم.
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، دوی په وینا. په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې ضد او نقیض دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپله غواړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی، په بېلابېلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته، او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسې خپل نظر راسره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي، ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم، د زده کړې او د پرمختګ دیره پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړي هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یې چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی که چه مجمن کوو چارد و گرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو گواش بولی، او همدا دلیل دی چې په مختلف دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، هغه ډیر چارد و گرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. موږ که وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلي دي، که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و، هغه ډول وزیران دوی ټاکلي دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه، د دوی پیغامونه واوریدله. په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته راجذب کړي، هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپله معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومداره ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان سته تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهېږو. ډېر زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتا شپې یو دوا وخوړه چې ما ته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېره صابره او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه دننه افغانستان کې یو که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپله افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وی. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا گیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وی. نو مهمه ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولای سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه. سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هېوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بلې،
نو دغه تعریف
ځینې هم بلې بلې پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پریکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوی ده چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل یې غوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دغه ته هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکړي، هغه څو چنده انسان ځوروي. ځکه چې تا خو لیدل چې ته یې کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغملې دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا مو زغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوې نه دی چې واضح نه دی. لومړی کال کې چې راغله ټولګي جلا سول، تر ټولو ډېر کابل پونتونونو کې نجونې حجاب کولات واده پورز باندې چنجلې راغلي واغه په تور کالو کې راغلي و د افغانانو په منځ کې بيخي کفر دی چې ناوي د تور کالي واغوندي تر څو کلونو پورې ناوي تور ټیکره نه پسرې تر څو کلونو پورې ناوي تور کالي نه غوندي اړي خپل واده پورز ازمه تر راغلي او په تور کالو کې راغلي ځکه چې غیته درس مهم وو ځکه چې غیته مکتب مهم وو لیکن سره لدی هر څه چې ته د غټول محدودیتونو ته غاړه کې د سره لدی هر څه چې ته غټول خبرې په ځان باندې ومني او بل مګب دینه پېږي چې واقعا په دې تیر یو نیم کال کې هغه ته څه ډول نصاب تدریسې ده څومره ډېری غته غیر کړی دی په هغه کې څه شی تدریس کېدل لیکن سره لدی چې ته هغه نیمګړی نصاب زغمي او انجونو سره بل تبیز په دې تیر یو نیم کال کې دا کې چې اکثریت ټولګوي ته بوستادان نه ورتل هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غي ټول دل کارو مکتب سنفون تور کړی د جون سنفون ته نو ور کړی ډیر به بیرته وخت را رخصت ولې نو سره د ټول تبيزونو دی بیا هم دا ومنله چې ولاره سي پونت ته سره لدی چې هر ورځ تفتیش راتلو سره لدی چې هر ورځ په دې باندې نظارت کېدل او پښتني ګرویګنې کېدل د سمارټ ګرځند ټلیفونونو ور باندې بند سولو نه پیغام
ډیر مننه
پیغام جواب ګور نه پیغام بوتونه ګور لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلی خو بیا هم ور باندې بند کړه
ډیره مننه خپلواک صاحب
په دایو تراژیدی
بلې شفقه جان ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسم ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکې سمیرا حمیدی هم له موږ سره په دې خبرونه کې ده مننه سمیرا جان چې له موږ سره خبرې کوي تاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د جنونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې د شوز پر وړاندې به د تاو تاریخوالي کچه لا زیاته کړي اجباري ودونه به زیات شي په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم فرق میکنه تا به این که اونایی که هیچ نه و دسترسی برق تحصیل و تعلیم ندارن آگاهی از خود ندارن آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن طبعا این خودش تاثیر خود داره ما شما این رو باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود اما از بین نرفته بود اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه طبعا مسئله خشونت تبعیض علی زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه و ما اما تو که پیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 آگست وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن هیچ نوع قانون امروز ما نداریم قانون مرد خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه همچنان افغانستان حداقل به 9 کنونسیون بین‌المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنونسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به دیگر ارتباط داره و در آخر روز متاسفانه مشاهده یک وجود در افغانستان هستیم و داینده خود
اوریدونکو د دغه بحث وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ټولو میلمنو څخه هم ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.